د مشال ریډیو اوریدونکو ستړي مشه داود خټک يم او د مشال ریډیو د خبرونو د یو بلې کړې سره تاسو ته حاضر یو. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده چې د مشال ریډیو خبرونه مونږ په ثبت شوی ډول تاسو ته وړاندې کوو، دا غي وجه تخنیکی ده. تاسو ته مونږ په خپل خبرونو کې وایو چې د تخنیکی وجوهات باندې دا غي چې کوم وجه دی غل لري کول د پاره او د دې ستونزې د حل کولو لپاره د مشال ریډیو د مشرانو هڅې روانې دي. او څنګه چې دغه ستونزه حل شي نو تاسو سره به د مشال همکاران یو وار بیا نیغ په نیغه موجود وي او تاسو ته به ستاسو د خوښۍ خپرونې درکوي. اوس مونږ داسې کوو چې تاسو ته لوی راپورونه درکوو چې په هغې کې ادبي راپورونه دي، تاریخي دي، کلتوري دي، سندرې دي، د خلکو د تکړه خلکو د لیکوالانو د مشرانو د ژوند په اړه باغې کې معلومات دي. نو د مشال ریډیو خپرونې اوس هم تاسو ته مونږ داسې وړاندې کوو چې تاسو ترې خوند واخلئ. البته که تاسو په خپلو سیمو کې مشال ریډیو نه اورئ نو که سمارټ فون لري او انټرنیټ ته لاسرسي لري نو د مشال ریډیو ایپ ډاونلوډ کې تاسو چې ایپ سٹور ته ورشي هلته ډیر په اسانه دا ډاونلوډ کولی شي او بیا تاسو د مشال ریډیو ټولې خبرونې اوریدلی شئ. د دې تر څنګ ماښامنۍ خبرونې د شپږو نه تر اوو بجو پورې او بیا د نهو نه تر لسو پورې د یارانو مشال دا نیغ په نیغه تاسو ته مونږ وړاندې کوو. دا تاسو اوریدلی شئ او د دې نه تاسو خوند اخیستلی شئ، بلکې د یارانو مشال خبرونه کې تاسو مونږ ته ټلیفون کالونه هم کولی شئ، زموږ همکاران به تاسو سره خبرې کوي. نو اوس د یوې بلې خبرونې وخت شوی دی او دا خبرونه تاسو دپاره زمونږ همکار راشد خټک له اسلام آباده جوړه کړې ده. او په دې یو ساته خبرونه کې راشد خټک د ادیبانو، لیکوالانو، شاعرانو سره خبرې کړې چې ادبي ټولنې څنګه کار کوي او دا چرته چرته دي د پښتو دپاره دوی څومره خدمت کوي. نو تاسو د راشد خټک دې خبرونې ته رابولم او د دې په منځ منځ کې به مونږ تاسو ته سندرې هم درکوم، یعنی موسیقي به هم تاسو ته وړاندې کوو. نو تاسو چرته زیمه دغه موسیقي هم اوري او د دې یو ساته خبرونه تاسو خوندم واخلي.
په پاکستان کې پښتو د سرکار دفتر او زده کړې ژبه نه ده، ځکه بازار هم نه لري او د پرمختګ او ود ډېرې ذمہواری په خو کسانو ده چې په دولت کې څوکۍ نه لري. په پاکستان کې پښتو ژبه او ادب تر ډېره لیکوالانو، شاعرانو، سندرغاړو او هنرمندانو ژوندي ساتلې دي. د ادب د پرمختګ لپاره چې کله د منظمو هلو ځلو اړتیا محسوسه شوه نو ادبي ټولنې جرګې او تنظیمونه جوړ شول. په ادبي ټولنو کې د نوښار ادبي جرګه او اولسي ادبي جرګه ډېرې مشهورې دي او کار او زیار یې هم ډېر دی. خو په خیبر پختونخوا کې تر ټولو پخوانی ادبي جرګه په کال 1903 کې په پېښور کې جوړه شوې وه چې بزم ادب یې نوم و او بنسټ ایښودونکی یې د پښتو غزل پلار امیر حمزه خان شینواری و. دې جرګې د امیر حمزه خان شینواری، محمد اکرم مشهود او بادشاه ګل نیازی په مشرۍ کې سموده فعالیت وکړو، خو بیا د نوخار ادبي جرګې سره یو ځای شوه. په تاریخي توګه د ادبي ټولنو د کار او زیار په اړه په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون استاد او محقق حنیف خلیل مشال ریډیو ته وویل.
د پښتو ژبې او ادب په پرمختګ کې د ادبي ټولنو کردار ډیر بنیادی دی. د هغې وجه دا ده چې په دغه ټولنو کې ډېر لوی لوی خلک موجود وو، د حمزه بابا، عبدالخالق خلیق، نواز خټک، کاکاجي سنوبر، نصرالله خان نصر، دوست محمد کامل، نه پسته بیا کلندر مومند صاحب، اجمل خټک، همیش خلیل، ایوب صابر او ډېر لوی نومونه وو چې هغه د دغه ټولنو برخه وو. نو دې ټولنو دومره د پښتو دپاره کار کړی دی چې هغه منظمو ادارو هم نه دی کړی. د ټولنو په مختلفو موضوعاتو کانفرنسونه او سیمینارونه کړي دي. د ټولنو په ګڼ شمیر کې کتابونه چاپ کړي دي. د ټولنو د نوو شاعرانو پالنه کړې ده. د ټولنو تنقیدی نشستونه کړي دي. د ټولنو ډېرې غټې مشاعرې چې په هغه کې نړیوالې مشاعرې هم شاملې دي هغه کړي دي او په ذاتي وسایلو کې کړي دي، کومه ریاستي سرپرستی هم ورته نه وه حاصله. نو ډېر لوی کردار دی چې باقاعده شروع خو د نوخار ادبی جرګې نه په 1908 کې کیږي، خو په دغه دور کې د حمزه بابا بزم ادب هم موجود. نو د نوخار په ټولنه کې خو خلیق صاحب او نواز خټک او ځلې نور لوی خلک موجود وو، خو د بزم ادب مشر حمزه بابا او بادشاه ګل نیازی وو. دا دواړه تنظیمونه بیا یو ځای شو، د نوخار ادبي ټولنه پاتې شو. دې نه علاوه د نصر صاحب ادبي ټولې چې په 1903 کې هغه جوړ کړی وو، هغه دومره ډیر کتابونه چاپ کړی دي او باقاعده سکولونو ته به نثر سه په سیکل ورتلو د پښتو کتابونو او پمفلیټونو به په ماشومانو کې تقسیمول د پښتو ژبې د عام کولو لپاره د یو تحریک حیثیت د ادبی ټولی لرلو. نو د ادبی ټولی کردار ډیر بنیادی دی. او بیا چې موږ په 1950 کې د کاکاجي سنوبر په مشرۍ کې د حمزه بابا او کامل سه په مرسته د ولسی ادبی جرګې قیام د ګورو، نو هغوی علمی ادب ته ډیر خدمت کړی دی. هغوی تنقیدي نشستونه کړي دي، په موضوعاتو یې بحثونه کړي دي، د هغې رودادونه موجود دي. نو د ولسي ادبي جرګې کردار په علمي ادب او تنقید کې ډیر بنیادی دی.
حنیف خلیل، په اوسني وخت کې د ادبي ټولنو د شمیر او کار په اړه خپل نظر داسې څرګند کړو.
بیا دغه ټولنې دومره زیاتې شوې په دې پښتونخوا کې هم او د پښتونخوا نه علاوه نورو پښتنو سیمو کې، تر دې چې په ځینې خارجي هیوادونو کې هم د پښتو ژبې او ادب د ترویج لپاره ټولنې موجودې دي چې په هغې کې د قطر او ابوظبي، امارات وغیره هم شامل دي او ځینې یورپي ملکونو کې هم شته. خو په خپله په پښتونخوا کې او په افغانستان کې د افغان ادبي بهیر په شکل چې شروع د پېښور نه شوی وه، ډېر لوی لوی خدمات ترسره کړي دي، لوی کارونه کړي دي او بېشمېره کتابونه چاپ کړي دي. او که تاسو وګورئ نو اوس موږ ویلی شو چې د 100 نه زیاتې ادبي ټولنې داسې دي چې هغې په ذمه باندې ډېر لوی کار و او کړی دی. په دې ټولنو وخت په وخت تحقیقونه هم شوي دي، کارونه هم شوي دي. جاوید خلیل د ایم فیل تھیسس په دې ادبی ټولنو لیکلې ده چې هغه کتابي شکل کې چاپ دي او زر نور کارونه هم پېښوي دي. عبدالکافی ادیب صاحب د ولسی ادبی جرګې رو دونه چاپ کړی دي. ډاکټر زبیر حسرت د ولسی ادبی جرګې په اکلا یو کتاب لیکلې ده. خو مجموعي طور زه دا ویلی شم چې په پښتونخوا کې او د پښتونخوا نه بهر د پښتو ادبی ټولنو هغه کردار د پښتو ژبې او ادب لپاره لوبولې ده چې هغه ډېرو غټو ادارو هم نه دی لوبولې.
گران اوردن کو اوسی وعدہ ماخلو ایوا سندر اور
دا مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
سہرست کا چراغ
سندره تاسو اوریدا اوس بیا خپل راپور ته دوام ورکو. شاعر او نقاد روخان یوسفزی مشال رډیو ته وویل چې ادبی ټولنو په ادب کې نوی اصناف او رجحانات خلکو ته ورو پیژندل.
خوشحال بابا وای چې یو لبل از د کوي د دنیا دود دی چې شاګرد نشي استاد نشي سړی تر سو پوری چې د ادب یا د ژبې په پرمختګ کې د دغه ادبی ټولنو د تنظیمونو کردار دی. نو که موږ وګورو نو زمونږ د پښتو په ادب کې ادبی تاریخ کې یعنی مطلب د نوخار ادبی جرګه بیا پښتو دا ټولې د نصر الله خان نصر صاحب شو بیا خصوصا د ولسی ادبی جرګې چې کوم رول او کوم کردار پاتې شوی دی لکه قاضی سنبر حسین محمد حمزه بابا کلندر صاحب طاهر بخاری صاحب صاحب رحمان سلیم صاحب او دغه رنگ ډیر معتبر نمونه چې کومو د هغه وخت نو د هغه ټولنو د هغه تنظیمونو برکت چې هغه یو خدای دې چې د پښتو کې د تنقید چې کوم دغه وسته چې مجلسی تنقید ویل کیږي نو د مجلسی تنقید بنیاد هم چې کوم نو د اولسی ادبی جرګې کردار او پولیسی ادبی جرګې کې اجمل صاحب نوم زمانه ایر شو اجمل خټک صاحب سردار خان خانه دا ډیر نمونه دي. بهرحال د تنظیمونو د دغه ادبی ټولنو تنظیمونو چې کوم نو کردار پدې چې یو خدای دې چې د ادب چې کوم مختلف اصناف او دغه نه علاوه د تحقیق شو تنقید شو یا نور دغه رنگ د سړین کارونه شول هغه دغه تنظیمونو په برکت باندې شل تا هغه ورول کې دل پاغه بنیو کې کې دی دغه اصلاح وکید د سره سره د شاعرای د افسانې د ناول د سفرنامې د رپورتاج او د نظمونو دا ډیر بنیادی کردار دی چې هغه دغه تنظیمونو مخکې په ماضی کې مدا کړو اوسم او دا یوازې زمونږ دلته نه کوم ګورو موږ سره په گاون کې په خپل لکه په دی اردو ژبه کې چې کوم دینو د انجمنه ترکی پسند مصنفینو یا د هلکه ارباب ذوق چې کوم رول او کوم کردار پاتې شوی دی اگر چې دوه متضاد یو بل سره دغه په فکری لحاظ معنی بیل بیل تنظیمونو خو د مجموعي تورې چې کوم دینو د ادب په ترکه کې ډېر لوی مهم رول ادا کړی دی او اوس هم ادا کوي. موږ که بیا وګورو ساولی کول کو مرکه ساولی کول کو مرکه چې موږ په خپل دغه مرکه یو قسم لا چړي پاتې شوی یو او دلته نه مزدکړه کړې ده او د ساول کول کوم راکی بیا لکه یو بل خاصیت دا اوسم چې دغه دا کریډټ ورته ورزي یا دا پټکی دا وي په سر باندې مونږ کې خوده شو نه غدا چې د ساول کول کوم راکا چې د کله نه د کال دوه پیتم نه شروع شوی دا او تر اوسه پورې دا غي باقاعده هغه ورځنه تنقیدی غونډه کیږي اوسم کې اگر چې د کلندر صاحب او مشتاق مجروح صاحب سید محمود ظفر صاحب دی الله روغ لري خا اکرام الله ګران صاحب زمنګ نلاړو فرید سارای صاحب زمنګ نلاړو رجل شاه خټک صاحب اعظم صاحب ډیر ګڼ نمونه داسې وو چې هغه سو وفات شوی دي او سیف الرحمن سلیم صاحب سلیم راز صاحب سلیم راز صاحب چونکه د ولسی ادبی جرګې ممبر هم پاتې شو نو دغه سوال کول کوم راکی یو ډیر بنیادی کردار ادا کړی دی او بیا وخت په وخت تاسو خیال وکړئ نور مختلف تنظیمونه جوړ شو دلته زه به دا خبر وکم چې د افغانستان چې کله دغه مسله رااله زمونږ د افغانان وروڼه شاعران ادیبان دلته رااله هغه تنقید نه پیژندو هغه مجلسی تنقید نه پیژندو هغه د دې شزونه نو خبر هغه دلته چې کوم دی نو هغه چې دا وکتل په دې ساول کول کوم راکی کې یا بیا هغه چې کوم نور خپل تنظیمونه جوړ کړو دا رواج پړومبي ځل په افغانستان کې د افغانستان په لیکونکو کې یعنی تنقیدی دا مجلسی تنقید چې کوم دی نو دا دلته چې دوی رااله پاکستان ته نو هغه سیس دی له پته ولګی دا نو دا غرنګ زمونږ اوس هم ډیر تنظیمونه داسې دي لکه ما د ساول کول کوم راکی ذکر وکړو جرس د بی جرګې کراچۍ چې کوم دی نو مونږه باقاعده اوس هم هغه اجلاسونه کیږي دا غرنګ د ادبی دوستانو مرکه مردان چې مونږه سلور ملګرو فیض الله حافظ او عبدالروف عارف او زو زبر اسرت مونږ د سلور ملګرو د دې بنیاد خو هغه د بی دوستانو مرکه مردان اوس هم باقاعده دا غوي چې کوم دی د جمعې پر ورځ باندې تنقیدی اجلاسونه کیږي دې سره سره دغه تنظیمونه یوازې دغه مجلسی تنقید نه بلکې د کتابونو تقریبا رونمایي یعنی مخکتنو پروګرامونه او سیمینارونه ورسره د شاعرانو دیبانو په درناوي کې پروګرامونه نو زما په خیال سره دغه ټولنو ډیر مهم رول ادا کړی دی ودا کوي.
روخان یوسفزی د حکومتي سرپرستۍ او د ټولنو د کردار په اړه وویل
شکر دی چې دا ټولنه شته دی چې دا د خپل یعنی په خپل مرسته باندې په خپل پیسو باندې او په خپل اتفاق او اتحاد باندې دا کار کوي ګنې د حکومتي سطح باندې یعنی د هیڅ قسم سرپرستی نشته او نه دغه رنګ سره د دې لپاره څه خاص سداسې ادارې شته چې هغه دغه کردار ادا کړي نو زه فکر لرم چې د دې ادبي تنظیمونو د ټولنو یو ډیر مهم رول دی په زموږ په ثوابه کې په نوخار کې په خور سواد مردان د صوبی په هر ضلع کې الته هر ضلع کې هر تحصیل کې دغه رنگ بلا تنظیمونه موجود دي او غي باقاعدګي سره دغه خپل دغه خپل استړی کوي خپل هڅه کوي او دا اوس چې موږ کیسه ګورو د پښتو ادب کې د موږ د نقادان د نوم او یا محققین شړنکاران دا دغه ټولونو د دغه مجلسونو چې کوم دینو دا غي تربیت یافته او د الته نه زده کړې کړی دي نو په کار دا دي چې په حکومتي سطح دې تنظیمونو دې یو قسم له دا اداري دي زمونږ د ادبي د ادب د پرمختګ د ژبې د پرمختګ لپاره او بیا دا چې د نو چې کوم زمونږ د کون کې دا غوي د لارښودنې یو کردار ادا کوي د استاذ کردار ادا کوي یو د اکیډمۍ کردار ادا کوي یو د پوهنتون کردار ادا کوي دا زمونږ ادبي پوهنتونونه دي په کار دي چې په حکومتي سطح چې کوم دینو دغه تنظیمونو سره یعنی ندی ملاتړ شو د دې مرسته پکار ده.
مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
شاعر او نثر نگار پروفیسر اسیر منگل د مشال رادیو سره د خبرو په وخت د مشهور ادبی تنظیمونو ذکر داسې وکړو.
د پښتو ژبې او ادب په پرمختګ کې د ادبی ټولنو ډیر مهم کردار دی. اول به زه د ځان خبرو وکم چې ما کنن څوک پیژني نو د دې ټولنو له برکته مې پیژني چې ما پکې ډېر څه زده کړي دي. ولسی ادبی جرګه په کال 1955 کې جوړه وه. دغه سي زمون پښتو ادبی چمن دل په کال 1955 کې ارواښاد محمد دین مقید جوړ وو او موږ د دې تنظیم په برکت د دې جوګه شو چې په کال 2015-2012 کې مو دوه نړیوالې غونډې وکړې. دغه سي د نوخار ادبی ټولنه، د بنو پښتو ادبی ټولنه، د لاچی ګلستان ادبی ټولنه، سهو مرکه کوهاټ او د کلندر مومند صاحب مرکه او داسې نور بې شماره تنظیمونه دي چې د پښتو ژبې او ادب ته ډېر خدمت کړی دی او لا لګیا دي کوي. زما په خیال چې اردو ادب په پرمختګ کې چې څومره کار ویلیم فورډ کالج کړی دی هم دومره کار په پښتو ژبې کې د ولسی ادبی جرګې دی چې ورته مرسته د کاکا جی سنبر حسین مومند، امیر حمزه خان شینواری، کلندر مومند، ایوب صابر، لطیف وهمی، دوست محمد خان کامل مومند، همیش خلیل او د لطیف وهمی غوندې دانشورانو تر لاسه وه. دې تنظیم پښتانه د تنقید لوړو ژورو سره آشنا کړ او ځینې نوی ادبی اصناف چې د انګریزۍ د لارې ادین ته راغلي وو نو دې سره یې لیکوالان آشنا کړل او بیا هم د دغې جرګې تسلسل موږ د مرکې په شکل کې وینو چې د کلندر مومند صاحب د مرګ نه پس هم ښه فعاله ده. په هره اونۍ کې یو تنقیدي غونډه کیږي، مشران لیکونکي راځي، هغوی د نوي کول شاعرانو تربیت کوي. د پروفیسر جان زیب نیاز په نوم جوړه نیاز ادبی سنګر کرکدګي هم د ستاینې وړ ده چې نه یوازې خدای بخلي د نشوران یادوي بلکې ژوندي ادبي اتلان هم نازوي، بل یو اهم کار یې د معیاري کتابونو چاپ کول دي او په دې لړ کې معیاري نثر ته ترجیح ورکولی شي. اوس اوسې په نشترحال کې یوه ډرامه سور سپین سړی سټیج کا او په سبا کې د تیټر په مړ وجود کې سا واچوله چې لیکو هدایت د نورالبشر نوید صاحب و. نیاز ادبی سنګر نور هم ډېر علمي ادبي او د ثقافتي غونډو پروګرامونه وکړل او لا لګیا دی کوي. پرته له دې په عربستان کې هم ډېرې فعاله ادبی علمی ټولنې شته چې د خپل وس تر مخه د پښتو ژبې او ادب د پرمختګ لپاره کار کوي او معیاري کتابونه یې چاپ کړي هم دي او چاپ کوي هم. دې نه علاوه پاکستان او افغانستان نه ادیبان غونډو ته هم غواړي.
پروفیسر اسیر منگل د خپل تنظیم د فعالیتونو په اړه مشال رادیو ته وویل،
کله چې سلیم راز صاحب ژوندی و نو هغه ډېر فعال کردار ادا کړی دی او بلکې زه به دا ووایم چې په پښتونخوا کې د عالمي غونډو یوه پیژندګلو وکړه او دوه لوی نړیوال غونډې وکړلې چې د ټولې نړۍ نه ورته دانشوران راغلي وو. نو بیا موږ چې موږ هم دا دوه غونډې وکړلې نو ځینې ملګرو دا وایي چې تاسو دا ځان ځان لا غونډې ولې کوئ او یو ځای کېږئ ولې نه. نو په دې هکله موږ بیا یو میټینګ وکړو ارواښاد سلیم راز صاحب، فریدون خان، ډاکټر عالم یوسفزی، حمید الرحمان نادان دا ممکن استو. نو په متفق طور باندې موږ پښتو عالمی جرګې بنیاد کېښودو چې د هغې چیرمین موږ سلیم راز صاحب وټاکلو، خو د هغه مرګ نه پس اوس ملګرو دا چیرمینشپ ما ته راکړی دی. اوس هم دا جرګه فعال ده. تیر کال موږ چې کوم دی د پرویز شاهین چې د پښتو یو منل شوی دانشور دی د هغه په درناوي کې یوه غونډه وکړله او هغه مو ونازولو. نو اوس زموږ د دې جرګې سرپرست حاجی زبیر خان دی او موږ د دې پلیټ فارم نه هم خپلې هلې ځلې جاری ساتلې دي.
دا مشال ریډیو دا زه عمر وزیر یم. د بنو شمالي وزیرستان او خواوشا سیمونه تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.
شاعر او لیکوال طیب الله خان مشال رډیو ته وویل چې ادبی جرګو د پښتو ادب دومره خدمت کړی دی چې بلې وی ادارې هم نه دی کړی.
زمونږ په پښتونخوا کې چې څومره دستوري کیږي، اجلاسونه کیږي، نو دغه ټول ادبی تنظیمونه په خپل سر او خپل مټو باندې کوي. خپل لومانس کې شاعران، ادیبان چاندې راټول کی او په دغه چاندو باندې هغوی اجلاسونه هم کوي. دغه ټولنې اکثر تنقیدي اجلاسونه هم کوي چې په دغه کې د نوو ځوانانو روزنه او پالنه هم کیږي، ادب هم پکې زده کیږي. نو زما په خیال د ټولو نه په د ادب په وده کې د ټولو نه لوی رول هم د دغه ټولنو دی. زمونږ د پښتو ادب د یو طرف نه هیڅ قسمه سرپرستی نشته، هیڅ قسمه امداد وسره د چا نشته. همدغه شاعران، ادیبان په خپل چاندو مندو باندې او په دغه ټولنو په زور باندې دوی کارونه کوي، لوی لوی دستوري کوي. بل زما په خیال چې لنډ به مونږ دا ووایو چې ادب هم په دغه ټولنو کې زده کیږي.
شاعر او نقاد فضل وهاب فیض مشال رډیو ته وویل چې د نوو لیکوالانو روزنه په ادبی ټولنو کې کیږي.
په ادبی جرګو ټولنو چې کم دینو ډېر لوی رول ادا کړی دی، بلکې سړی دا وایي چې دا ټولنې او جرګې وي چې پښتو ادب چې کم دینو په نوې خطونو باندې، په نوې لارو باندې روان کړ. په جدید ادب کې چې کم دی د کوم سره تو ادبی جرګه پېښور یا ساحلی کن کو مارکا شوا یا پښتو د بجرګن او خار شوا یا زمون مرکه شوا، نو نور داسې ټولنې چې هغه هغې هفتوار تنقیدي اجلاسونه کوي، میاشتنی تنقیدي اجلاسونه کوي، او په دغه اجلاسونو کې علمي بحثونه هم کیږي، په د شاعرۍ جاج هم اغوستی شي، شاعري هم منځته راځي. نو که سړی وګوري نو د پښتو ادب چې کوم خدمت تنظیمونو ټولنو کړی دی، نو هغه عمره خدمت چې کوم دی نو هغه په کتابي بڼه باندې یا په نورو پلیټفارمونو باندې کم شوی دی، نه دی شوی. نو تنقیدی ټولنې چې دي نو دا ډېر لوی اهمیت لري، او مخکې خو ډېر زیات اهمیت و. اوس خو چونکې سوشل میډیا رااله، نو په دې کې بیا لږ هغه ټولنو هغه اهمیت چې کم دی نو هغه لږ کم شو. زیات تر شاعران چې دي، نوي لیکوالان، خصوصا چې نوي لیکوالان پیدا کیږي، هغه د سوشل میډیا په اثر کې پیدا کیږي. خو که دغه لیکوالان یو تنظیم ته، یو ټولنې سره ځان وتړي او هغې ته د هغې په اجلاسونو کې شرکت کوي، نو د هغه صحیح تربیت به کیږي. ځکه چې سوشل میډیا چې ده نو هغه هغه شان تربیت نه شي کولی څنګه چې د لیکوال په کاري. نو په دې وجه باندې ټولنې چې دي دا ډېر اهمیت لري.
خو طیب الله خان په ادبي ټولنو کې د خپلمنځي اختلاف خبره هم په ګوته کړه.
بعضې خلک د دې عهدو او د شهرتو او د دې وږي هم شته دی. همدغه یو شی د دې نه دغه کېدی شي، نو هغوی یا د هغه خپل ذاتي غرض، یا د شهرت او یا د وحدو او یا د څه په هغې کې یو بې اتفاقي را پیدا شي. او داسې شوي دي په ډېرو ځایونو کې. ما په یو یو سیمه کې لکه درې درې او څلور څلور تنظیمونه، دا زمونږ تحریک چې شروع شوی و، د دې هم دا مقصد و چې یاره کم از کم دا ټول د خوشحال بابا د وختو نه د پښتنو د نااتفاقۍ یو خبره به روانه وه. نو که دا نور خلک منګ به ما به د مرګرو ته ویل که دا نور خلک نه په اتفاق کېږي او خوشحال بابا ته سر ټکو، نو دا خو اوس هم هماغه حال دی. څلور سوه کاله مخکې هم هماغه حال و. نو کم از کم مونږ دا شاعران، ادیبان چې مونږ د شعور او د اخلاص او د احساس خبرې کوو، نو پکار ده چې مونږ دا شعور ولرو، دا احساس ولرو چې مونږ خو په اتفاق شو. نو مونږ د دغې وجې ټول یو ځای ته راغونډ شوي و. دا اوس هم په ډېرو ځایونو کې دغه مسلې شته دی. دا سروځې مخکې یو دوه ځایونو کې زه یو په جرګه کې تلی وم چې هغه هم دغسې و چې او خدو او څه دغسې خبرو باندې تنظیمونه وران شوي، او د یوې ټولنې نه بیا بلې ټولنې ووتې، او دا ځای په ځای دا کیسې جوړې شوي دي، او دا زد بازی په کې شته دی. الله دې مونږ ته هدایت وکړي، او الله پاک دې اخلاص پیدا کړي. چې اخلاص وي نو بیا غرضونه دغه شي. زمونږ د مشرانو نه مونږ ته یو خبره راغلې ده چې د خدمت په کار کې اختلاف نه وي. نو دا اختلاف چې دی، دا هم د غرضونو نه پیدا کیږي، دغه هم په کې شته. او دې ادب ته هم ډېر نقصان رسولی دی، ټولنو ته هم نقصان رسولی دی، زمونږ اتفاق او اتحاد ته هم نقصان رسولی. رسولې.
هغه د خپل تنظیم چرسدا ادبی تحریک ته جوړېدو او کار په حق له مشال ریډیو ته وویل.
زمونږ په ضلع کې د ډیر شو نه زیاتې ادبی ټولنې دي چرسدا، او ډیره لویه ضلع ده. نو د ډیر وخت نه د دغه تنظیمونو دا د هرې هرې سیمې خپل واړه واړه تنظیمونه، او دغه تنظیمونو د ډیر وخت نه په دې باندې کار کوو چې مونږ یو مرکزی تنظیم را جوړ کړو چې دا ټول تنظیمونه او ټول شاعران ادیبان ملګري چې دي دا په یو ټغر راټول شي. دا هغې بیا د ډیر کلونو د خواري او مهنت نه پس، ځکه چې دومره خلک راټولول یو ځای کول دا هم په پښتنو کې یو غټ کار دی. نو درې کاله وړاندې بیا چارسده ادبی تحریک په نوم باندې دغه ټول ټولنې نه یو ځای شوې. په دې کې اوس تقریبا 28 ټولنې دي چې دا د چارسده د بیلو بیلو سیمو دي، د سرډیرو نه راواخله، بیا د چارسده د مرکز دي، د تنګي ټولنې دي، دا د تحصیلونو په حساب سره د شفقدر د تحصیل ټولنې دي. دا درې کاله مونږ هر میاشت اجلاس کړی دی. په دې اجلاسونو کې دغه ټولې ټولنو نمائندګي به پکې موجود وه. په دې کې مونږه مخکتنې هم کړي دي، خو غټ کارونه پکې دا شوي دي چې د دې مشرانو د مړو او ژوندو مونږ کمې دستورې جوړ شروع کړې وې. نو په هغې کې د مړو هم ډېر غټې دستورې شوې وې، لکه د ارواښه د اکرام الله ګران دستوره شوې وه، د حکیم شوقدری صاحب دستوره شوې وه، د ارواښه د اشرف غمګین دستوره شوې وه. دغسې په ژوندو کې د اختر منیر منیر او داسې د ډېرو کسانو هغه دستورې مونږ هغه سلسله هم سرته رسولې وه چې دا غټې دغه وې. د کتابونو مخکتنې هم پکې چې ما ته کوم یاد دي، د جانزیب مومن د کتاب د شعر کتاب و، د هغې مخکتنه شوې وه. ناصر خان همدرد، د ممتاز حسن دولتزی او داسې ډېرې مخکتنې هم پکې شوې دي. اکرام الله ګران د هغه یو پروګرام نه علاوه مونږ د هغه کال هم د دې نه پروس کال د هغه د تلین یو ډېر لوی پروګرام شوی و چې په هغې کې د ټولې پښتونخوا نه د ادب لویو لویو سټو په هغې کې ګډون کړو. چې ما ته څه نومونه چې کم یاد دي، نو په هغې کې رحمت شاه سایل صاحب او نورالامین یوسفزی صاحب، عباسین یوسفزی او اقبال کوثر او روخان یوسفزی او کودا ټول ملګري لکه په هغې کې هغوی ګډون کړو. نو د چارسدې ادبی تحریک تر د اوسه پورې خپل کار ته ښه دوام ورکړی دی او ډېر کار هم کړی دی.
ګرانو اورېدونکو، اوس یوه دمه اخلو او سندره اورو.
گل خیستا زوانی چاہاں تا تچھے ترسی پر لکھ ڈیر پتا وری گی ما تچھے ترسی ہو گل خیستا زوانی چاہاں تا تچھے ڈیر پتا وری گی مات چیر ترسی ہو دگل خیست زانی جانا مات چیر ترسی.
دا مشال ریڈیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک لا ملګرو سره هم شریک کړئ.
سندره تاسو اوریدا اوس خپل راپور ته دوام ورکو. شاعر او لیکوال اکبر هوتی د مشال رادیو سره د خبرو په وخت د فعال ادبی تنظیمونو ذکر داسې وکړو.
زمونږ چې څومره ادبی ټولنې دي په پښتونخوا وطن کې چې هغه خپل تنقیدی مجلسونه هم پکې ځنې کوي، ځنې پکې صرف مشاعره چې دي نو کوي، ځنې مذاکره کوي، ځنې د مکالمو اهتمام کوي. خو په دې کې ډېر کمې ټولنې دي چې هغه خپل یو مسلسل فعالیت لري. زما په نظر کې دوه داسې ټولنې دي چې هغه خپل هفتهوار اجلاسونه کوي، تنقیدي اجلاسونه کوي، او هغوی ډېر داسې د کتابونو په شکل کې، د هغوی د څېړنو په شکل کې، هغوی د ځوانانو په شکل کې ډېر کسان پیدا کړي. چې یو زه ساحو لیکونکو مرکه ده چې د قلندر مومن صاحب د وخت او د هغې چې کوم نو کوششونو باندې، یو د ادبي دوستانو مرکه مردان چې هغه موږ پکې پخپله په هغې کې چې دي نو روزنه شوې ده. نور هم داسې مرکې شته، داسې جرګې شته چې کار کوي. خو په دې کې ډېرې ادبي ټولنې چې کمې دي نو هغه غیر فعالې دي. هغې فعالیت په یو خاص موقعه لري، چېرته کتاب چاپ شي مخکتنه کوي، چېرته داسې نور څه سرګرمې کوي. په دې کې د ادبي دوستانو مرکه مردان داسې ټولنه ده چې دي د ادب سره سره چې د دې کم کلتوري اړخ دی یا داسې نور کم اړخونه دي نو هغې ته مګوري، یعنی د جبر وس یا داسې سیاسي تنازعات چې راشي په هغې نظر ساتي. داسې نور هم د پښتونخوا وطن کې ټولنې شته، خو بلحاظ مجموعي چې زه تنقیدي جایزه اخلم نو په دې کې مونږ زیات تر ګورو چې نشستن گفتن او برخاستن کې سړی را زیاته ده. دلته زمونږ په ادب کې چې ټولو نه کوم بنیادی سیز دی، اغا کریټیسیزم دی یا اغا تنقید دی، چې دا غیر رجحان ډیر زیات کم دی په تنقید باندې کار هم کیږي. چې تر څو پورې زمونږ تنقیدی رویې یا زمونږ ټولنې په دې باندې کار نه کوي نو دوی پرمختګ چې دی نو دا مشکل ماته ښکاري. نو په ادبي تنقیدي مجلسونو کې هم حتی چې دی نو د تنقید هغه معیار نه دی پاتې چې د هغه تنقید په وجه باندې مونږ نور چې دی نو خپل پراختیا ومومو په ادبي کار کې، په خپل تخلیقي کار کې، یا په تحقیقي کار کې، یا په تنقیدي کار کې.
اکبر هوتی د ادبي ټولنو کار د معیار پاړه مشال رادیو ته ویل.
په ادب کې مونږ درې بنیادی کار کوو، یا تحقیقاتو سره چې دینو مونږ علاقه لرو، یا مونږ تحقیق سره علاقه لرو، یا مونږ تنقید سره علاقه لرو. نو تحقیقات خو ډیر زیات کیږي چې دینو تحقیق هم کیږي، خو زما په نیز باندې د تحقیق چې کم هغه سپکار دی، یا مونږ سره په مقابل کې په اردو ژبه یا مونږ سره د هندوستان کې چې کم ادب تخلیق کیږي، نو هغه تر رسیدل چې دی دا غیر لپاره مونږ ډیر زیات کوششونه خپل فعالیت پکار دی. او بیا چې کوم ادبی ټولنې نو هغه دا ده چې زیات تر پکې داسې دي چې صرف د مشاعرو پورې محدود دي، د شاعرۍ پورې محدود دي. خو کوم بنیادی کار چې د تحقیق د څېړنې دی، یا زمونږ کلاسیک لټریچر دی، یا زمونږ ماډرن لټریچر دی، یا زمونږ فوکلور دی، په دې باندې چې کوم بنیادی کار، یا زمونږ لسانیات چې کوم دي، جب پوهنه چې کوم ده، په هغې باندې چې کوم کار پکار دی، نو زه دا ګڼم چې دا د نیش برابر دی. که زما آواز او زما غږ اوري، زمونږ ادیبان شاعران خوا دي نه بدي، خو په کار دا ده چې مونږ خپل تنقیدی او فکر چې دی نو هغه مضبوط کو، او نو چې زمونږ تنقیدی فکر مضبوط شي نو بیا به زمونږ تخلیقي او زمونږ تحقیقي کار هم دوام مومي. خو به لحاظ مجموعي زمونږ ادبي ټولنې چې دی نو هغې خو په ګراوند باندې مشاعرو ترخه د بورو فعالیت به وي، خو چې کوم اکیډمیک کار دی، کوم اکیډمیک کار په ادب کې پکار دی، نو دا هغې کمې ډېر زیات محسوسیږي.
شاعر او دانشور رزق فهیم مشال رادیو ته وویل چې ادبی ټولنې باید د وخت تیرېدو او د ساينس او ټکنالوژي د پرمختګ سره په ځان کې بدلون راولي.
زما په خیال باندې په تاریخي لحاظ خو د ټولنو ادبی انجمنونو ډیر بنیادی او کلیدی کردار پاتې شوی دی، او تر دا اوسه پورې لکه چې تاسو ذکر وکړئ چې پښتو خو نه سرکار لري، نه بازار لري، نه تعلیمي نظام یې هغه رنګه مرسته کړې ده. خو که ادبیات او د پښتو ژبې وده په یو بنیادی عنصر باندې ژوندۍ پاتې شوی ده، په هغه کې د پښتو ادبي ټولنو او انجمنونو بنیادی کردار پاتې شوی ده. نو په دې لحاظ باندې خو زما دا خیال دی چې د ادیبانو، شاعرانو لوی نسلونه په یو تواتر سره د ادبي ټولنو نه صرف لا چې تربیه کړي دي، بلکې پښتو ژبې ته یو رنګ اهدا کړي هم دي. ما په خیال باندې چې په تاریخي لحاظ کردار ډیر مؤثر پاتې شوی دی، خو که د نن حالاتو په تناظر کې ورته وګوري، ما ته خو په خپله داسې معلومیږي لکه یو رنګه چې د جمود ښکار وي دا تنظیمونه یا ټولنې. نو دغه وجه شاید دا ده چې شاوخوا ټولنیز او سیاسي حالات ورته بدل شو، ټکنالوژي ورته بدله شوه، میډیم او میډیا بدلې شوې. نو په هغه لحاظ باندې د دغه ادبي تنظیمونو کې چې کم دننه تحرک په کار وي، بدلون په کار وي، او له حالاتو سره هم آهنګي او هغه په انګریزي اصطلاح ورته اډاپټیشن په کار وي، هغه ادبي تنظیمونو نه کخپله په دې تیر لس پنځلس لس کال کې خصوصا موږ وکتل چې ادبي ټولنې د یو شکستوریخ سره مخامخ دي، او شاید دوی هغه خپل مخه سي ده یا متعلق پاتې کېدل په ماغه جدوجهد کې دي، او داسې معلوموږي لکه تر اوسه پورې چې دا له نوي حالاتو سره د دوی د نوي مقاصد او تعین هغه ډول نه شوی. نو زما په خیال باندې هر څوک چې له دې تنظیمونو سره هم آهنګ پاتې دی هغه ته دا یو بنیادي سوال دی چې د دې تنظیمونو او انجمنونو او ټولنو نوې بڼه باید څه وي. داسې بڼه چې هغه نه صرف دا چې هغه ادبي ژانرونو ته ځای ورکړي، بلکې د هنر نوري منابع سدي هغه ته هم یو رنګ گنجائشونه خلاص کی. نو دا زما په خیال باندې چې نوې سوالونه دي، او ځای په ځای باندې ځینې ملګرو یا ځینې تنظیمونو ټولنو په خپل فعالیتونو کې دغو شیانو ته ځای مور کړی دی.
خو په بیلابیلو ورځپاڼو کې په ادبي او کلتوري موضوعاتو باندې لیکنې کوونکي شیرعالم شینواری مشال رادیو ته وویل چې ډیرو ټولنو د نوو وسایلو نه ګټه پورته کول پیل کړي دي، او د ټیکنالوژي د انقلاب سره اوګه په اوګه روان دي.
او ادبي ټولنې جوړېږي ورانېږي، او دا چې هغه د کم علم په وجه باندې یا د کم پوهې په وجه باندې چې کومه تنقیدي د دې جایزه وي چرته، نو هغه شاعران بعضې داسې وي چې هغه زه بخلې سره دا خبره کوم چې هغه پوره پوهه د تنقید نه لري چې تنقید څه ته وایي. هغه وایي چې په ما باندې ټک وکړلو، نو هغه ملګري بیا جدا شي او هغه بیا نه وي ادبي تنظیم جوړ کړي او نوې ټولې جوړ کړي. نو دا پکې ډېره عام خبره ده. دا چې یو څو داسې ادبي ټولنې شته چې هغه مستقلې دي، هغې یو باقاعده شعور او پوهه لري، او هغه د خپلو شاعرانو متعلقه چې کوم شاعران دي باندې د هغې روزنه کوي صحیح طریقې سره. او یو اضافه دا شوې ده چې په تېرو وختونو کې د زنانو باقاعده تنظیمونه هم وجود کې راغلي دي، لکه خال په نوم باندې خویندې ادبي لښکر. هغې د زنانو چې کوم شاعران دي باندې هغې صرف دا نه دي چې صرف زنانو پورې خپل پروګرامونه محدود ساتلي، بلکې د زنانو د شاعرانو دیبانو علاوه هغې نارینه شاعرانو په حواله چې کوم لوی شاعران دیبان د هغې ورځمانځنې او منځغونډې هم کړي دي. اوس چې موږ ګورو په پښتونخوا کې د شعر او ادب په حواله تحقیق او تنقید او تخلیق دا ټول سفرونه په یو ځل باندې روان دي، او ایون چې تر ګوګل په ذریعه باندې پښتو ګوګل ته هم تللی ده، او د اے آی لپاره هم کوششونه کوي، ډېر خلک په دې باندې تحقیق کوي.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه دمه اخلو او سندره اورو.
سچے خوار و زار در پسے گرزما پریدا چھ بیمار در پسے گرزما پریدا چھ بیمار در پسے گرزما سچے خوار و زار در پسے گرزما گرزما پریدا چھ بیمار در پسے گرزما پریدا چھ بیمار در پسے سنسار در پسے گرزما گرزما پریدا چھ بیمار در پسے گرزما پریدا چھ بیمار در پسے گرزما سچے خوار و زار در پسے گرزما گرزما پریدا چھ بیمار در پسے گرزما پریدا چھ بیمار در پسے
سواره دا اوس خپل راپور ته دوام ورکو. شاعر او تکلیکون کی سلیمان کامل مشال رادیو ته ویل چې صرف د ادب د پرانا بلکې د ژوند په هر برخه کې تنظیم مهم دی.
انسان سماجی حیوان، او بیا چې د په سماج کې اوسی نو دیو شریک ژوند کوي. نه ولسونه چې سند یو تر بل وکا بادشاهان ورته سجود کاندي اختیار. خوشحال بابا څخه خبره کړې ده ادب د ژوند ترجمان دی او دغه د ژوند ترجمانی په مختلفو طریقو باندې تر دې دمه را رسېدلې ده. پښتو ادب کې وخت په وخت باندې بیلابیلو تنظیمونو د پښتو ادب او د ژبې د پرمختګ دپاره کار کړی دی او یو ډېر اهم کردار یې هم ادا کړی دی او ادا کوي یې هم. زه خو ډېر اهم هم ګڼم او په درنه سترګه ورته هم ګورم. موږ په خپله په مردان کې د ادبي دوستانو مرکه مردان د تیرو نږدې دیرشو کلونو راسې یو داسې فعال تنظیم ساتلی دی چې هره هفته هره اونۍ موږ د هغې تنقیدي نشست کړی دی او تر دې دمه پورې هغه په تسلسل را روانه هم ده او په هغې کې چېرته ورانه یا نالګي یا ناچاکي نه ده راغلی. خدا خبره هم ټیک تا چې ځنې خلک تنظیمونه جوړ کی خو بیا د ځنې وجوهات لکه بلا یا د ذاتی نمودو نمایش یا د مشرې یا په نورو وجو باندې هغه تنظیمونه وران شي. نو څنګه څنګه چې ادب د ژوند ترجمان دی او دا د قام په نمائندګۍ باندې ادیب او شاعر لا هغه سور کوي چې هغه بیا د قلم د لارې ولستا سپاری یادغه وضاحتونه کوي په شعر کې په ادب کې ښکارونه کوي. نو زمونږ کام چې سدي دغه احساسات چې سدي دغه جذبات چې سدي دغه ژوند چې سدي نو دغه ترجمانی وکړي. نو زمونږ د پښتنو عام ژوند داسې دی چې مونږ د تاریخ په اوږدو کې ډیر په تفصیل یې نه وایو نو اکثر داسې شوی دي چې هندوستان ته کم خلک زمونږ په وطن راغلي دي دغه لار وا د ایشیا د منس دغه لار د برنه مخپکته هندوستان طرف ته. نو مونږ عمر لا دغه خلک خو یا پریخي نه دي مو سره جنگ کړی دی او یا که مو پریخي دي نو دا غیزه نه عادتونه مخپل کړی دي او اکثر دغه خلکو سره هندوستان ته په بدرګه کې د عسکر په شکل کې هم تلیو. نو بیا په دې هله ګوله کې مونږ ځان ته فکر نه دی کړی. مونږ نه خپل زده کړو ته نه خپل طاقت منظم کولو ته او نه په یو ځای راغونډېدو ته فکر کړی دی او مسلسل په یو جنګي عمل کې پاتې شوي یو او دغه عمل کې تر دې حده رسېدلی یو چې کومه توره مونږ بل پسې راغستې و هغه اوس په خپل منځ کې هم په کار راولو. د دغسې غوندې قام شاعر ادیب به هم هغه احساسات لري څنګه چې پښتانه متل کوي چې څنګه مخ هغسې سپېړه. نو دا ټیک ته چې مونږ کې به دغه د اتفاق د کمې په وجه باندې یا په یو فکر یا په یوه نقطه باندې د راټولېدو د نشتوالي له کبله به زمونږ شاعر ادیب هم هغسې په کار خو نه ده ځکه چې دا تر ټولو حساسه طبقه ده او دا د قام نظر دی. نو دا نظر خو سلامت په کار دی. بیا هم دا تنظیمونه چې دي نو دا یو ډېر ګټور رول لوبوي او اسې هم دا زمونږ یو تاریخ مرتب کوي. یعنی ادب په خپل یو ډېر لوی تاریخ دی که مونږ ورته وګورو. ټپا څونه زورور تاریخ لري چې دا وخت په وخت باندې په کومه کومه زمانه کې ویلې شوې ده. نو هغه د هغه زمانې د زندګۍ آثار یا درک ورکوي. د آثارو پته ترنه لګي. ادب چې دی چې څومره اهم دی دغه عمره د دې د تنظیمونه هم اهم دي او په دې کې اوس ډېر کار کیږي.
شاعر او ژورنالیست حفیظ امین مشال رادیو ته وویل چې ادبي تنظیمونه نه صرف نوي لیکوالان تشویقوي بلکې د مشرانو لیکوالانو ترمنځ اړیکې هم ټینګوي.
لومړی ګټه یې دا ده چې دا نوي استعدادونه چې ظهور کله کوي د هغوی په وده کې ډېر مهم رول لوبوي. دا د ما تجربه د کابل کې له افغان ادبي بهیر څخه هم دا وله چې مثلا په لومړیو وختونو کې تازه به ځوانانو شاعري شروع کړې وه. دوه درې کاله وروسته به ډېره ښه شاعري به یې بیا کوله ډېره پخه شاعري به یې کوله او معلومېده چې دا تاثیر د بهیر ولو د هماغه کې د نورو له تجربو څخه یې ګټه اخیستنې تاثیر و د نورو له اثارو د هغو لوستلې د هغو له اورېدلو څخه. په مشاعرو کې ګډون د هنري ذوق او خلاقیت ذهني خلاقیت وده کې هم ډېر زیات رول لوبوي. دا د ما خپله تجربه هم ده. یو بله ګټه زه ورته متوجه شوی یم هغه دا ده چې مثلا په همدغسې غونډو کې د ادبي ناستو ولاړو کې دا د ملګرتیا یا دلته په غرب کې سی ورته مثلا نیټورکینګ وایي د دې په غځولو کې مهم رول لري. د ملګرو پیدا کولو کې مثلا د دوستانو پیدا کولو کې مثلا د فرهنګي همکاریو ته د فرصت په برابرولو کې یا مثلا لنور سره د نظر د تبادلې لپاره د فرصت برابرولو کې دغه ډول غوډ ډیر مهم تاثیر لري. غیر کې د نتورکینګ سیده دا زخت مهم شی د خلکو په ژوند کې، خصوصا د خلکو په دفتری ژوند کې. د اکثره خلک مثلا د همدغه نتورکینګ له لارې خپل بزنسونه مخته بیایي، خپل کاروبارونه مخته بیایي. نو دغه ډول غونډې او طبعاً د ژبې او ادبیاتو په وده کې او د هغوی ته په رشد کې د دې ډول غونډو رول فوق العاده ده، ځکه هر نوی استعداد چې ژبه کې راټوکیږي هغه د هغې ژبې لپاره اسیټ ده، هغه د هغې ژبې لپاره سرمایه ده. او دغه ډول غونډې د همدغسې سرمایو د راپیدا کولو لپاره مهم رول لري. او د ما په نظر ورستۍ ګټه یې دا ده چې دا د ادبیاتو د خصوصا شاعري سي ده دا په درسي صنفونو کې نه زده کیږي، دا په دغسې غیر رسمي غونډو ناستو ولاړو کې له نورو سره د نظر په نظر او آثارو په تبادله کې له نورو سره په خبرو کې دغه ډول غونډو کې شعر وده کوي او شعر پخیږي. نو زه فکر کوم د شعر په وده کې د دغه ډول غونډو او جلسو ونډه د ما په نظر باندې ډیره مهمه ده.
لیکوال او شاعر صادق امنزی په ادبی تنظیمونو کې د اختلاف په اړه مشال رادیو ته وویل،
اصل خبره دا ده چې کوم خلک د ادب خدمت کوي په صحیح معنی کې او په حقیقت کې غوی لګیا دي، نو دا خو یو ډیره ضروری خبره ده او منلی شوې خبره چې په خدمت کې اختلاف نه راځي. او کوم خلک چې د خود غرضۍ د مخه راشي یو میدان ته، هغه صرف ادب په حواله باندې که هر میدان ته راشي او هرې خبرې له راشي، خو چې د هغوی کې خود غرضۍ وي او د ځان دپاره پکې سکولو یو لالچ وي، نو هغې کې خامخا اختلاف راځي. نو ادب خو بیا ډېره یو پاک او ډېره مقدسه لار ده چې یو انسان په دې لار باندې راځي او د انسانیت خدمت کول غواړي. نو اول خو دغسې نه دي په کار چې وشي، بیا که اوس مثال خبره دغه خلک کوي بالکل داسې ډېر زیات خلک شته، په حقیقت کې دا هغه خلک وي چې ادب ته په دې خیال باندې راځي چې یاره زه دې نه شهرت واخلم، زه دې نه پیسه پیدا کړم، زه دې نه داسې یو تعلق را جوړ کړم چې هغې باندې مخکې بیا زه د ځان دپاره څه کارونه کوم او د هغې نه زه ګټه پورته کړم. نو هغه خلک په حقیقت کې دا په ادب کې ناکامه خلک وي. هغه خلک وي چې یا شاعر وي یا نثر نگار وي، ادیب وي، هر څه چې وي د ادب په حواله باندې کار کوي، خو هغه خپل مقصد د ادب د لارې نشي حاصلولی. یعنی هغه په هغه کې کمزوري وي او هغه خپل هدف نشي حاصلولی. هغه یو اولسي نظر چې کوم دی هغه ځان اړخته نشي راوستي او د اولس هغه اصلاح دغه نه کیږي او نو خلک یې خوښي. نو داسې خلک چې کومه هغه د هغه لارې بیا ادب ته راځي او ادب نه نورې مادي ګټې پورته کوي، دنیاوي ګټو د پاره او د دې د پاره چې رماتې د پیسو یو ذریعہ دا جوړ شي، زما د معاش پر روان شي. نو اصل خبره دغه وی چې کوم خلک هم د ادب خدمت صحیح طریقې سره کوي، نو اولس هم هغه له توجه هم ورکړي، د هغه خبره هم منل کیږي، هغه که شعر وي، هغه که په نثر کې لیک کوي، نو هغه هم عوام متقابل قبول وي، ځکه چې په هغه کې اخلاص وي، په هغه کې د خپل قام لپاره، د خپل لست لپاره، د خېګړې او د پیدې سکارونه وي، دغه سوچ وي. نو زما په خیال چې کوم خلک په دغه حواله باندې راځي ادب ته، او دا مونږ ګورو په موجوده وخت کې دا ډېر خلک شته چې هغه ادب هم د دې لپاره استعمالي، د دې لپاره تنظیمونه جوړي چې په هغه باندې چاندې راټولي، په هغه باندې چا شاباسي والی، په هغه باندې خپل ذاتی کارونه کوي او ذاتی لارې پر روان دي.
شاعر او لیکوال صفدر علی صاحب مشال رادیو ته وویل چې په نوم ډېرې ادبي ټولنې شته خو لږې پکې فعال دي.
دلته کې خو چې کم دی زموږ په مردان کې چې کم دی، د هغې زمانې چې کوم پښتو ادبي جرګه وه، د هما صاحب په نګرانۍ کې وه. نو یقیناً خبره دا وه چې هغې دور نه وه له ترکیه پورې چې هغې په هغې جرګه سره نو ښه پرمختګ یې کړی دی، ښه خدمات یې د خپل ژبې کړي دي او ډېر کارونه یې خپل کړي دي. چونکه اوس د هغې جرګې چې کم دی، نو اوس وخت کې چې کم دی یو خو د هغې روداد یو کتاب یو هم چاپ کړی دی، او دا اوس چې کمې ټولې د جرګې دي کاغذ تنظیمونه دي، بس هغې د خپل وس مطابق چې کم دی هغه خپل هغه یو دغه چې بس هغه ساتلې سلسله، او زیاتره ټولنې چې کم دي نو هغه محدود شوي هم دي. نو خو د حالاتو مسایلو په وجه باندې یو سړی انسان نن سبا هر څه کې د دنیا په دې حالاتو کې داسې پسول شوی چې هغه نن سبا ډېر ټایم نه شي ورکولی. نو بس په موجوده وخت کې خو زموږ دوستانو ادبي مرکه ده چې هغه لږ روانه ده په دې وخت کې، او د خپل ادب خدمات جاری ساتلې دي. فانوس ادبي دغه یا تنظیم دی هغه چې کم دی روان کړی دی، پد پخت پښتو ادبی دا خو سبحان الله دی هغه هغه د خپل وس مطابق د خپل جبه د خپل دغه چې کم دی د خپل حدا پوری خپل کوشش کوي او لګیا دی زیات تر چې کم دی نو څوک چې کم دی تنظیمونه ختم شي نغریات وګوري ناغي صرف د خپل محدود د خپل غرض زپارو چې هغه نه پسره تنظیمونه نشته او اوس چې کم روان دی ناغي د خپل وس مطابق د خپل جبه د خپل پښتو د خپل ادب د خدمات پښتنو یو خدمات یو سلسله یو کړی روان او جاری ساتل دی
شاعر او ژورنالیست وقار علی شاه دریاب مشال رادیو ته وویل چې ادبی ټولنه د یو بل سره تربګنی هم لري چې ادب ته د ګټې په ځای تاوان رسی
یوې ژبې د پاره د ادبی تنظیم شتون د هغې د پاره لکه د دارو درمل کار کوي خو دلته مونږ ډېر د نږدو نه ولیدل چې ځینې ادبی ټولنې داسې دي چې هغه د پښتو د پاره کار کوي سوچه د پښتو د پاره ځینې بیا داسې تنظیمونه شته چې هغه د پښتو په نامه کار کوي د پښتو د پاره کار کول او د پښتو په نامه کار کول دې دواړو کې د ځمکې آسمان فرق دی د پښتو په نامه چې کم خلک کار کوي دوی پکې هغه پښتو ته ډېر نه ګوري یعنی ژبې ته پکې ډېر نه ګوري دوی پکې خپل داسې سمفادات لټوي نو بیا هله د پښتو د پاره کار کوي او چې کم د پښتو د پاره کار کوي د پښتو په نامه نه کوي د پښتو د پاره کوي سوچا د دې ژبې د پرمختګ د پاره کار کوي نو هغه تنظیمونه بیا تر ډېر وخت پورې یاد ساتلی شي خلک هم په خیادوي او بیا پکې په دې کې زموږ د لیکوالانو شاعرانو هم لږې شان داسې مسلې شته د دوی پکې هم قصورونه شته چې دوی خو په خپل شعر کې به ډېره زیاته ښکلې خبره کوي خو بیا په خپلو کې دوی وران وي په دې تنظیمونو کې دوی وران وي او څومره چې د تنظیمونه ګڼېږي لګیا دي که نه مخکې په کلي کې چېرته یو تنظیم و اوس پکې دوه دوه درې درې څلور څلور نو هغه شاعران ټول په کلي کې تقسیم وي زه ستا ټولنې ته نه درځم ته زما ټولنې ته مشاعرې ته نه راځې ما دا خبره وکړه چې یاره د پښتو دپاره کار کول دي باید دغه کم تنظیمونه چې د پښتو په نامه کار کوي خپل مفادات پکې لټوي هغوی دې داسې وکړي چې دا نور چې کم تنظیمونه دي د هغوی سره د بغض حسد نه ساتي که دوی واقعي د پښتو دپاره کار کوي نو دوی دي دغه چې کم د پښتو دغه سوچه تنظیمونه دي هغه دې هم ځان سره پر مخ بوزي خو داسې نه کوي هغې دا وایي چې دغه نور تنظیمونه دي رستو پاتې شي زه دې په میډیا هم راشم ماته دې ټی وی چینل مایک هم ونیسي ماته دې ریډیو چینل هم راشي زما سره دې مرکې هم وشي خو چې دا بله کومه ټولنه ده چې دا زه مخکې راتلو ته پرې نږدم
د پښتو ډېرې ادبی ټولنې د خپلو غړو په چندو گزاره کوي خو ځینې داسې ټولنې هم شته چې د حکومت سره ثبت دي او د حکومت نه مالی مرسته ترلاسه کوي راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي زه شبیر احمد جان یم او تاسو ته له پیښور 400 مردان نوخار او چرچاپی رسیمونه رپورټینګ کوم د مشال ترڅنګ اوسه
بیا د سپزل دی رات هوایا هوایا بیا د سپزل دی رات هوایا هوایا مراوی دی باڑ دی رات هوایا هوایا بیا د سپزل دی کے کتنے پاس آ گئے جب یہ سوچا تو گھبرا گئے آ گئے ہم کہاں آ گئے آ گئے ہم کہاں آ گئے خود خود دخ بنا زانا
तो जो मुझे ना मिली मर जाऊंगा मैं सनम।